دا مشال اړیدو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیدو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او اسرار العلوم هر کلی په خبرونه غړي کونی ځ خبرونه د کرخي پر غاړه په تکراری باندې د خبر په خبرونه کې مل پاکستانه د بی اسناد اغوانانو د وستلو موضوع چلو دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرار العلوم ده.
د پاکستان انتخاباتی کمیشن ترک انصاف نه د بیټ انتخاباتی نشان واپس اخیستو پریکړه کړی. د خبر انتظامیه وایي په ضلع کې به په غیر قانوني توګه معدنیات نه ویستل کیږي او د خوراک نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې 1 میلیون افغانان ضروري انساني مرستو خوراکي موادو ته ضرورت لري. او د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف په انتخاباتي نشان بیټ واپس اخیستو امر کړی. د هیواد انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 2 ویل چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پارټۍ ګوندیز انتخابات له ضبط کار سره سم په کولو کې ناکامه شوې ده. د کمیشن 5 کسیزه بینچ په فیصله کې ویل شوي چې پی ټی آی د 2023 کال د نومبر پر 23 په پریکړه کې په ورکل شو هدایتو سم عمل نه دی کړی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د قوانینو سره سم په ګوندي انتخاباتو کې پاتې راغلی. په هغه پریکړه کې ګوند ته په 20 ورځو کې د ګوند دننه د انتخاباتو د کولو امر شوی وو. د دسمبر پر 2 په یاد ګوند کې دننه د مشرتابه لپاره انتخابات وشول چې بیرسټر ګوهر علی خان د عمران خان پر ځای بے له مقابلې د تحریک انصاف مشر او عمر ایوب جنرل سیکرټری وټاکل شو. د کمیشن د پریکړې پر رڼا کې بیرسټر ګوهر علی خان د ګوند چیرمین نه دی پاتې او عمران خان یې مشر دی. د تحریک انصاف د بنیاد ایښودونکو څخه یو اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته رجوع وکړه او تور یې پورې کړ چې د دسمبر انتخاباتو کې د درغلي شوې دي او قانوني کاروایی نه ده پکې عملي شوې. د انتخاباتي کمیشن 5 کسیزه بینچ مشري یې د الیکشن کمیشن مشر کوله د نهې پورځې پریکړه محفوظه کړه. کمیشن د دسمبر پر 2 محفوظه فیصله واوروله او ویل چې پی ټی آی ته د بیټ انتخاباتي نشان نه ورکول کیږي. بل خو د تاریخ انصاف او رهنما بیرسټر ګوهر د پاکستان د یو شخصي ټی وی چینل جیو نیوز سره په مرکه کې د الیکشن کمیشن پر پریکړه تحفظات ښودلي او ویلي چې د آئین او قانون سره سم انتخابات کړي. نوموړي دا یو سیاسي پریکړه بللې او ویلي چې کیس به په اسلام آباد های کورټ کې چیلنجوي. د خبر ځای انتظامیه په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ویستلو بندیز لګولې. د خبر مرسیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ ثناء الله خان له دفتره د دسمبر پر 2 په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلع کې به چاته د اجازت بغیر د معدني وسایلو د ویستو اجازت نه وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې معدنیاتو د ویستو لپاره قانوني طریقه کار دی چې پر هغې د عمل په کولو سره کوئله، ماربل او نور معدني وسایل ویستل کېدای شي. خبر ماینونو او مینرلز اتحاد مشر اظهر خان پردی مشال ډیو ته ویل چې په قانون طریقه د سیمې د مدنیاتو د ویستو لپاره یې اسناد حکومت ته ورکړي وو، خو په وضوح چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی مدنیات نشي ویستلی. د اظهر خان په خبره د اضافي شرطونو له کبله یو ورته ګرانه کړې چې د کمرشل بارودو استعمال وکړي. د خبر د ماینونو او مینرلز اتحاد په خبره په تیرا کې یې د مدنیاتو د ایستلو لپاره 2 اتیا اجازتنامې اخیستي، خو بیا هم دا کار نشي کولی. بل خو په خبر کې امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا او نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولی. د ماوری عدالت وجن او جوبیل درکیو خلاف اسلام آباد کې د لاریون کوونکو خلاف د مبینه تشدد او د هغوی د گرفتاری خلاف بلوچ یکجهتی کمیټې د دسمبر پر 23 د بلوچستان په تربت کې شټر ډاون او پیا جام هرتال اعلان کړی. کمیټې د دسمبر پر 23 پر ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې د خالی پورز به په فدا چوک یو احتجاجي لاریون هم کوي. همدغه راز کمیټې لیکلي چې سهار بعد اسلام آباد پر اسلام خطاب یو پر امن لاجون کوي او هلته د ناست اراده هم لري. دوی غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د دوی نیول شوي ملګري دي خوشي شي. د براز حال کې دا چې اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 6 د جبریل درکیو خلکو د ماوراء عدالت وجنو خلاف د احتجاج لپاره پورغلو بلوچستانو تشدد وکړ او د دوی د مشر محرم بلوچ په ګډون یې لسګونه لاریون کونکي ونیول. پولیس وویل چې لاریونوالو پریس کلب کې پرلت وهل غوښتل چې دوی پرې نه ښودل او پرلتوالو ورباندې کاڼې ورول چې دوی گرفتار کړل. بلوچ جګجیتی کمیټه وایي چې تر اوسه د دوی د یو شمېر نیول شوو کسانو پته نه لګي چې پرون یې په اسلام آباد های کورټ کې پیشي مقرر شوې وه. پولیسو لا په دې اړه څندې ویلي. دا لاریونوال چې د نومبر درویشتمې راهیسې له تربته روان شوي وو غوښتنه یې کوله چې د څلورو بلوڅانو د وژنې د پیښې پلټنې دې وشي او د مور عدالت وجنو مخنیوی دې وشي. بلخوا د پاکستان سرکار ریډیو وایي د اطلاعاتو موقتي وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 22مه د یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل چې دوی غوښتل مظاهره کوونکي خپلو کورونو ته خوندي ولیږي خو هغوی نه منله. نوموړي ویل مظاهره کوونکو ته یې ډاډ ورکړی و چې د هغوی مسلې به حلوي او کوشش به کوي چې د واک په کم موده کې ستونزې ورحل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤلو فلپ ګروپ د دسمبر پر 2 مشالې ډوته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې ورسولې خو مرستو ته ضرورت لرونکي لا هم ډیر دي. د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته خوراکي مواد چمتو کړل خو وضعیت بیا هم ښه نه دی. د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي او سخت جمع هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
یادوي په افغانستان کې بېوزلي په تېرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي زیاته شوې ده. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال اړې واوردل چې سره لمومن درته وړاندې کړل چې موږ سرسام وز درته ونې ز خبرونه د کرخي پر غاړه لرو. د خبرونه کوربا شاینی بونری دی او په تکراری باندې خبرو.
د کرخي پر غاړه
د کرخه په غاړه کې د شاهین بنیدی سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې تر اوسه د پاکستان نه 4.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې کې 6.9% چې وو دا به اسناد د دې سره اسناد نو او دا نور چې کوم دینو دا دی پی او آر کارډونه ملر اسناد ملرل چې دا خپل وطن ته ستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د پریکړې نه ورستو په دغه پریکړه باندې افغان چارواکو خپل رد عمل هم ښودلې دي او د بنیادی بشري حقوقو خلاف کار ګڼلې دي او ویلي دي چې را پاکستان په دغه لار باندې په افغانستان باندې فشار زیاتول غواړي. بلابلو افغان چارواکو دغه بیانونه وقف وقف باندې ورکړي دي. نن په دې خبرونه کې باس کو پاکستان کې د افغان کډوالو واپسي دوی ته ورپېخې ستونزې د دوی حقونه سدي او په دې جمی کې په دې یخنې کې چې دوی افغانستان ته ستنېږي نو د دوی د بیا آبادې د دوی لپاره د خوراک د دوی لپاره د ګرمېدو د سکلو د پاکو اوبو دوایانو څه تنظیم دی په دغه موضوع باندې خبرې کوو. ما سره د خبرونې په لومړۍ برخه کې خبریال او شنونکي رسول داوړ برخه اخلي او د کډوالو په قانوني حقونو باندې به خبره کوو. د پېښور های کورټ د وکیل طارق افغان سره. طارق افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب تاسو ستړي مو شوئ په خیر.
السلام علیکم شاهین بنری صاحب.
وعلیکم السلام. ډیره مننه جی تاسو وخت وستو مو سره خبرې کولې. زمونږ به پښتنه داده طارق چې یونیسیار وی چې 4.5 لک افغانان لاړه خپل وطن ته ستانه شو. په دې کې ډیر داسې خلک وو چې په دې وطن کې پیدا شي او رلوي شي او سبقونه ویلي او کاروبارونه کړي وو. هغه هم لاړه افغانستان ته جاي. د افغانستان د حالاتو نه بالکل نه خبرم دی ولته وته د ژوند ډیر مسلیم دي. اول خو د دې پالیسۍ باره کې راته وایي د پاکستان د حکومت د پالیسۍ چې د دومره لوی شمېر کې خلک ستنول تاسو ته په کوم نظر باندې ګوري د دې په شاسو؟
شاین بنری صاحب یقینا افغان کډوالو بیا ستنېدل او دغه پالیسی دا یو منتخب حکومت پالیسی نه ده او د موجوده چې کوم کیرټیکر حکومت ته دغه سره دا اختیار هم نشته. په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه همیشه د استیبلشمنت حکمرانی او دا په یو د قلم په دستخط باندې استابلیشمنت د هغه مشرانو د هغه وکدارانو دغه فیصله کړو چې د افغان کډوال به نور د پاکستان نه وباسو د هغې نه د عالمی قوانینو احترام وکړو خیال وساته، نه یې د یو این ایچ سی آر د قوانینو خیال وساته او نه یې د پاکستان د خپل قوانینو خیال وساته، بلکې د هغې خلاف ورزی وکړه او د هغې قانون خلاف دغه خلک په دې یخنۍ کې چې کوم وګورو په افغانستان کې موسم او د افغانستان اندرونی حالات بیا په پاکستان کې دلته کې موسم یخنۍ، نو دغه خلک چې دا غي دلته کې سټل کاروبارونه او غي دلته کې سنه سره چا مزدوري کوله چا څه نوکری کوله چا خپل کاروبار کوو هغه ارس دی دلته کې په ډاګه باندې پخودله وغي په دې باندې مجبور شو چې افغانستان ته شي بیار او به مرګاره، ځکه چې دا غي بیزتیانې پکې دلې روزانه د پولیس چاپی بوي او هغه خلک کده چا سره اسناد وو هم نو د حکومت یو پالیسی وا هغه هم نه پریښودل زنانا، بیا ډیر داسې خلک دي دلته چې افغانان دي خو د پاکستانی زنانو سره یو ودونه کړی دی او د پاکستان د سټیزن شپ اکټ د سیکشن 10 لاندې هغه ته دا اختیار دی چې هغه ته نېشنلټی ورکړي.
پاغه باندې طارق افغان پاغه تفصیلی خبره کوي، دوی دا خبره مهمه ده زمونږ اوریدونکو به په غور اوریدو غواړي. زه راځم تاسو ته، ما سره خبریا لو شنون کې رسول داوړ هم د ټلیفون په کې. داوړ صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ داوړ صاحب زما وځورې ها د ټلیفون لیک ښکته شو بیا کوشش کو. ها طارق، ته دا خبره کوله چې ودونه شوې دي او یا ماشومان چې دی غدل ته پیدا شوې دي په دې سکولونو کې سبقونه ویلې دي، دوی شوې دي، ځوانان شوې دي، خاص طور پنجاب کې، لاهور کې، کراچۍ کې، دا غزه جبې موي د دې ساقونه دي د قانون د لاندې کې یو سړی د وادو کې د پاکستانی وګړي سره یا په دې خوره پیدا شي او لوی شي، نو پاکستان عین یا قانون اغید دا څه حقونه ورکوي؟
اولنې حق خو د ټولو نه دا دی چې د فیملی حق چې دی، د خاندان، د پاکستان د عین آرټیکل 35 چې پرنسپل آف پالیسی دا آرټیکل 35 د فیملی د خاندان د حفاظت ګارنټي ورکوي چې لکه خاندان یا د چا فیملی چې دا هغه څوک ډیسټرب کولی نشي، نو دا دغه پاکستانی کم سټیزن چې دا کم زنانه چې دا د یو افغان سره واده کړی دی، نو دا د هغې رایټ دی چې خپل خاندان خاون خپل بچی هغه اوساتی هم په دې ملک کې اوساتی او دا هغوی څوک ډسټرب نه کړي، څوک خراب نه کړي، څوک غیر ضروري طور تنگ نه کړي، نو دا د آئین مطابق آئین پاکستان د ټولو نه مقدس قانون دی. هغې نه پس د سټیزنشپ ایکټ چې دی د پاکستان 1954 د هغې سیکشن 10 لاندې هر هغه خزیتا چې د بارملکی سره واده کړی، پاکستانی خزیتا چې د بارملکی سره واده کړی، نو د هغه خاون ته په پاکستان کې د نېشنلټی حق هم شته او که دغه حق نه، نو پی او سی پاکستان اوریجن کارډ حق هغه ته شته، خو د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دغه حق دغه خلکو ته صرف افغانانو ته نه ورکړی کیږي. بیا نیچرلایزیشن ایکټ دی چې کوم ماشومان دلته کې پیدا شي دا غی اوریجن د پاکستانی نیچرلایزیشن ایکٹ لاندې هغه ته د پاکستان نیشنلټی ملاویږي، خو په پاکستان کې هم د انسانانو په دغه کې کیټګریز دي، یو خوا کیټګری اے دا، بل خوا کیټګری بی دا. بدقسمتۍ نه افغانستان دی په کیټګری بی کې چولې دي چې دا د انساني حقوقو یو لوی خلاف ورزی ده، ځکه چې انساني حقوق چې دي د دې سب بارډر نه دي، د دې سب پوله نه دي، د دې سب دغه نه دي چې ته وې چې په پاکستان کې د انساني حق چې دی دا د په هندستان کې بل شان دی یا په امریکا کې بل شان دی، بلکې د اقوام متحده د چارټر لاندې چې څومره هم انساني حقوق دي دا غي پاکستان سیګنیټری دی، په پاکستان کې به هم هغه حقوق دی انسانانو تورکی کاغه د افغانستان نه خلک راغلی، کده ایران نه راغلی، کده هندستان نه راغلی، خو چې دا غي کم حقوق دی قانوني هغه به ته هغه تورکی کوي ونه هغه مهاجرم دی په یو ځای کې، نو په حیثیت انسان الته کې مهاجر دی، لکه کته هغه د کار اجازه نه ورکې، نو په ټول دنیا کې دا قانون دی چې مهاجر چرته لاړ شي نو هغوی ته یو کیمپ ورکي او حکومت د هغې خرچې برداشت کوي. بیا د دې خلکو چې په پاکستان کې راغلي افغان مهاجرین افغان وروڼه نو دا د څه معاهدو لاندې راغلي. دا څه همداسې نه دي راغلي. 1993 کې معاهده شوې ده، 2003 کې معاهده شوې ده، او بیا د هغې نه پس 2010 کې معاهده شوې ده د کرزی ګورمنټ او د پاکستان ګورمنټ تر منځ. د یو این ایچ سی آر هم پکې پارټي دی. د هغې تر مخه یو این ایچ سی آر اقوام متحده یو این ایچ سی آر ته پیسې ورکوي، یو مخصوص اماؤنٹ ورکوي، او یو این ایچ سی آر دغه مخصوص اماؤنٹ درېمه حصه چې ده دا پاکستان ته ورکوي. او پاکستان بیا د دغه مهاجرینو دلته کې افغان کمشنریټ چې دی د هغې کردار څه دی، د هغې کار څه دی؟ د هغې کار هم دغه دی چې د دې مهاجرینو د دې کډوالو د ویلفیر د هغې د پلاح او بهبود کارونه به کوي. خو موږ لیدلی دي چې افغان کمشنریټ اهلکار خو صرف تنخواګانې الی، خو د کډوالو د پلاح او بهبود دپاره اوس پورې څه کار نه دی.
دغه
بری طرح چی ڈیر دغت طریقے سر ناکام شوی دے چی افغانستان کی طالبان بیا پوا کرا لو دا آغ دے نا خلق د خپل جون بچ کولو د پارا پاکستان ته راغلل. نو یو این ایچ سی آر دا غی رجسٹریشن په هغه انداز باندې ونکو چې کله د سوړ جنگ نه پس چې پکې د دنیا د غټو قوتونو انټرسټ او د هغې پکې فائدہ وا. نو هغه ټیم ته خو دې دغه کول رجسٹریشن دې کول، او په دې ځل باندې دې دغه شان رجسٹریشن ورکړ. یو این ایچ سی آر هم په خپل ډیوټي ادا کولو کې
ډیر زیات ناکام راغلی. صحیح ده. دغه باندې مونږ یونیت سیار چکم ویان دی پاکستان کې قیصر خان افریدی هغه تم خواست کړی دی، جمله کړی دی چې راځي برا سره دغه سره به خبرې کوو. خو ما سره رسول داور صاحب د ټلیفون په کرخه دی. داور صاحب سلامونه، زما آواز اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، بالکل
ډیر مننه. مونږ جی د افغانانو د ستنېدو یا د دې د واپسې باندې خبره کوله، او د پاکستان وزیر اعظم دا وایي چې دا مونږه د خپل هیواد د امنیت په خاطر دا پریکړه کړې ده. مونږ غواړو چې را زمونږ په ملک کې امن شي او د بدمنې پیښې ودرېږي. یعنی اشاره دي ته چې د دې د وجې د حالات خراب دي. اوس خو څلور نیم لکه افغانان لاړ واپس شو، نو د امنیت چې کوم صورتحال دی هغه خو چې مونږ ګورو هغه د خکېدو په ځای لا خرابېدو ته روان دي، بریدونه روان دي. تاسو به څه تبصره کوئ؟ یقینا دا فیصله چې کومه ده،
د پښتونخوا د سند بلوچستان یا د پنجاب په حکومتونو نه ده، بلکې دا د پاکستان چې کوم حکومت دی د هغې فیصله وه. هغې په ټولو صوبو باندې اوس امپلیمنټ کوي لګیا دي، او د هغې لاندې اجلاسات وشول، او بیا یې ټولو صوبو ته خاص کړل چې تاسو تاسو په خاوره کې څومره رجسټر شوي افغانان پرته دي او څومره غیر رجسټر پرته دي. نو هغې لاندې چې کوم اوس غیر رجسټر دوی ورته وایي چې هغې سره پیار کارډ افغان کارډ او پاسپورټ یا بل څه دستاویز نشته. ځنه خلک په دې کې اوس په طالبان حکومت راغی، د نوې امارت اسلامي هغې نه پس راغلي. اوس ځنه دلته خلک دي چې 40 سال نه دلته پراته دي، بلکې دلته پیدا شوي دي. موږ ډېرو خلکو سره په دې کې انټرویو نه وشوې، زیاتر خلک په دې کې دلته پیدا شوي دي. هغوی خو وایي چې ما خو خپل کلی بل وطن لیدلی هم نه دی، نه راته پته شته چې به چېرته یې. ځنه پکې بیا 2 کاله 3 کاله یا 5 کاله مخکې چېرته یو ځل تللی علاقه لیده هغوی پاکستان دے طریقہ جو ڈاکومینٹس نشتا پاکستان
مون کوشش کوم چې د بیټ ټلیفون کو استاد اواز صفا شي دي کې لګه مسله ده. طارق خان ته زما خیره پښتنه ده. تاسو ډیر یو خپل پوینټ راوچت کاغه ده چې دا فیصله د دې د ستنېدو یو نگران حکومت کړی ده، دا یو منتخب حکومت نه دی. یعنی دا د خلکو په ووټ باندې یا د غی پر رائے باندې نه دی راغلی. خو د دې د وزیرانو چې کله خبر اعلان ته پوسو کی، نو دی وایي چې دا د ریاست پاکستان فیصله ده. ریاست پاکستان څه شی ده په دې معنی کې؟
ریاست پاکستان خو یو خاور ده، پدې کې سلور صوبې دي او پدې کې سلور قومونه اوسېږي، او بیا دغه قومونه راپاسي الیکشن وشي. او د ووټ په ذریعہ باندې اسمبلی له دا اختیار ورکی چې تاسو د دې ریاست په باره کې څه فیصله هم کوي نو دا اختیار مونږ تاسو له درک او د هغې په بدل کې به چې مونږ تاسو له دا اختیار درکو نو د هغې په بدل کې به تاسو مونږ له د مال جان عزت ابرو د ژوند تحفظ راکوي دا سمپل دا یو ریاست دی دغه په دې ټیم کې چې مونږ عوام چاله دا اختیار ورکی چې ته فیصله کې د ملک خارجه داخلا چې څه هم دي د ریاست دا فیصله به ته کې نو هغه شی په منځ کې نشته نگران حکومت ته او د هغې کردار صرف دومره دی چې ډے ټو ډے افیر چې څه ته وایي ورځ د هرې ورځ متعلق کم د ریاست کارونه دي هغه وکوي او الیکشن وکړي د دې نه علاوه د نگران حکومت هیڅ مینډیټ نشته او دا فیصله چې کړې ده دی چې څه ریاست وایي نظر په ښکارا الفاظو کې هم دی ریاست یو دو درې جرنیلانو ته وایي چې د هغې خبره د هغې فیصله به د ریاست فیصله وي نو دا مونږ جمهوري خلکو ته قبوله نه ده بیا خاص کر مونږ قوم پرستو خلکو ته دا قبوله نه ده وکیلانو ته دا قبوله نه ده ووټ په ذریعه باندې چې کوم اختیار خلکو ته ورکړی شي په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه ډیر وخت ووټ هم په داسې طریقه شوی دی چې په هغې باندې د خلکو شکوک او شبهات دي خو بیا هم سنه سه جمهوري حکومت چې هغه پارلیمنت ته جواب دهي عدالت ته جواب دهي عوامو ته جواب دهي نو د موجوده کومه فیصله چې شوې ده دا یو څو جرنیلانو کړې ده دا د نگران حکومت کار هم نه دی خو نگران حکومت صرف د هغه جرنیلانو په هغه فیصله باندې عمل درآمد کوي دا خلک شرمی دا خلک بېزته کوي او دا خلک د دې ملک نه وباسي چې د هغې نه یو خلا هم دلته کې جوړېږي ځکه چې د دغې افغانانو دلته کاروبارونه دي دلته کې هغې سروسز ورکوي څوک دیاړي مار دی څوک ګاډۍ چلوي چا د سبزۍ دکان دی چا د ډرای فروټ دکان دی چا د میوو دکان دی نو دغه خلک چې ایک دم لاړ شي نو بیا هم دلته کې نظام چې دی نو هغه به ودرېږي د ژوند روزمره کوم دغه چې دي هغه به ودرېږي زما په خیال ریاست دغه نه دی کومه چې نگران وزیران داغي اکسپلینیشن کوي یا داغي معنی ورکوي
ډېر مننه کوم طارق افغان تاسو مصروف وې موږ د وخرا خبرې مر سره وکړې ډېر مشکور یم ډېر مننه اوریدونکو د 13 دسمبر باندې په ټولو نړۍ کې د کډوالو نړیوالا ورځ ونمانځل شوه په دغه اړه باندې د هغه افغانان هندوانو یا سیکانو کیسې اورو چې هغه د افغانستان او په افغانستان کې د بدمنۍ له کبله هند ته په کډه مجبور شو دوی د کومو چیلنجونو سره مخ دي د کومو ستونزو سره مخ دي د دوی کوم ارمانونه دي په دغه اړه باندې د ملالۍ بشیر راپور
افغانستان خو زما مور دی زما کور دی زما ژوند دی اوس نه لاس کال باندې موشي زما بیا یو
گجیندر سنگھ بشر دوست د هند د پلازمینې نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی هغه د پکتیا د گردیز اوسیدونکی دی تر دوه کلونو کمه موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی
هلته د ورځې 3000-4000 زما خرچ و دلته اوس فعلا په 200 روپۍ زه شاګرد یم هغه مونږ نه یریږي خو هیڅ وخت نه پیر شي
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي
دلته خو ګور ډېر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي ارد خپل کور مې خپل دکانونو مې هر څه جنگ د خاطر مرده سره راغلو دغه ځای اسناد خو نه لرم پاسپورټ لرم افغاني پاسپورټ ده دغه ځای اسناد دغه څه ودي راځي راکړي چې زه افغان یم
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسیدل ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات سول دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 15 سکان پکښې ووژل سول د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته لخپل کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با سلو با آباد آباد شوه، مایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستن هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته دی هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان نجونې له ښوونځیو منی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټولی دنیا یې تاسو نه همداته قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واورئ، مکتبو ستونزې دې حل کړي، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني د وکی انجونو په مخ د مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.
په هند کې هغه افغانان سکان او هندوان چې د کډوالۍ ژوند تیری په دغه اړه د ملالۍ بشیر راپور اورېده او دا وخت را سره خبریال او شنون کې رسول داوډ صاحب د ټلیفون په کرخه دي. داوډ صاحب، موږ په دې موضوع خبره کوله چې وزیر اعظم صاحب وایي چې یاره دا د دې واپسي موږ په دې وجه باندې کړې ده چې پاکستان کې امنیت ښه شي. ته څه وایې چې د دوی استل په پاکستان کې امنیت ښه کېږي که نور اقدامات ونشي؟
یقیناً، معذرت کوم، هغه ټایم فون لائن کټه شو. ما عمدہ خبره باندې خبره کوله چې د حکومت پاکستان عمدہ وینا ده، عمدہ مطالبه ده، وایي چې اکثر پیښو کې د دوی کسان کاکړ دي چې هغه تعلق د افغانستان سره وي، نو دې بنیاد باندې هغه دا فیصله کړې ده چې د افغانان دی وځي. خو ما چونکه درته وایي چې ډېر افغانان داسې دي چې هغه پیدایش هم دلته شوی دی، یعنی داسې دي لکه ستا پاکستانی، خو هغه سره هغه کاغذ نشته چې کوم ورنه ته غواړي. بیا په هغې باندې افغاني چې کوم دلته پراته زموږ وروڼه دي، هغه وایي چې موږ له د پاکستان همغه کارډونه هغه طریقه کار وښایي چې موږ پکې دلته ژوند تیر کړو. او بله خبره دا ده چې موږ ډېرو خلکو سره خبرې وشوې، هغې دا وایي چې موږ خو نه په دې معاملاتو کې کاکړ یو او نه زمونږ پکې څه د مسلاش ته وجه دا ده که مونږ پکې کاکړ یو نو زمونږ خلاف په دلته ایف آی آر شوی وی او مونږ به دلته نیولی شوی وی. البته کوم خلک چې په دې معاملاتو کې کاکړ دي، د هغې تعلق د شدت پسندو سره دی، هغې تعلق د ګروپونو تنظیمونو سره دی، هغې خلاف په پاکستان حکومت که افغانۍ دی که پاکستانی دی، خو به هسې هم د هغې سره خپله یو لاره کوي. خو لکه په دې کې د عام وګړي د افغاني چې دلته کې په پاکستان کې پروت دی، په هره صوبه کې دی، نو هغې د دې سره تعلق نه لري. البته دوی دا وایي چې مونږ ته د خاص کر په دې کې چې کوم زموږ سنگران دغه دی کمیونټي ده یا نور داسې کسان دي چې هغې ته نن سبا په افغانستان کې خطر دی، هغې خصوصي طور په هغې سره مونږ پروګرامونه کړي دي. هغې وایي چې چونکې مونږ خپل ملک ته نشو تللی نو مونږ سره د زمینه برابره کړي. په دې لړ کې یو ایس اے اسلام آباد امبیسی هم یو لیټر لیکلی و 27 اکتوبر کې منسٹری فارن افیئر ته چې 1150 کسان افغانان داسې دي چې هغه باندې تنگوي، هغه باندې نیسي، هغه اوله سره دغه شان مختلف داسې کټګریز دي په دې کې چې هغه اوسه پورې پراته دي. مونږ 13 ورځم د باقاعده په دې ما یو ریپورت جوړولو زه تلې هم افغانانو سره خبرې وشوې. دلته پراته افغانان دا وایي چې که مونږ سره پی آر کارډ وي، افغان کارډ وي، هر یو داسې دستاویز وي، نو هغه په بنیاد باندې نن سبا انسټرکشن ورته دا راغلي دي چې چونکې یخنی هم ده نو افغانان بن تنگوي او غي بدل ته پاتې البته چې چا سره بيخي سنوي افوري ريپورت کوي ستانه ته وړي افغانستان ته ريپورت کوي غي فاميلي کور کوي او سړي تر رسیدلې وي افغانستان ته نو دا یو مشکل شته چې چا سره بيخي ډاکومنټس نوي اغي نه پرې دي خو البته چا سره چې لګوندیم دومره پروف اف د ريزيدنس ته پر عدالت کې یې چا غي باندې دي مطمئنولي او بدا چې دوی خپل کاروبارونه چې کوم په خوا اغي زپلې شوې دي هغه په کم ریټونو باندې سامانونه خرڅ کړي شوی دي خو البته ځنه خلک اوس هم مونګولي د خپل کاروبار کوي کارډ مر سره دی لاس کې او خپل کاروبار خپل ریډا لګولې
جی ها د دوی د امنیت خبر هم کول دغه یو اړخته بیا کومګورو په دې نږدې ورځو کې لوی لوی د ترهګری بریدونه وشو او ذمہواری تحریک جہاد پاکستان تحریک طالبان پاکستان دی او منله د دې بریدو نو تر شا سدي سرحد فوجي عملیات او سرحد استخباراتي عملیات او غیب بریالي کیږي چې دومره غټ بریدو نو
چونکه تاسو ته پته ده چې میډیا ته خو د جنگ په دوران کې یا بریډ په دوران کې دا ورتلو اجازه نه چې مونږ لاړ شو او ما کسان په خپل او وینو یال تند چانه انټرویو والو البته مونږ چې کوم د اوریدلې دی یا د فورسز د زراین او یا د سرکاري زراین او نو هغه دا وایي چې کوم چې راغلي کسان وو چې هغه د ٹی ٹی پی سره یا د نورو چې کوم هغه دی وسلواله ډلې دی هغه سره راغلي او پای کې یو سو کسانو آلریډي ویډیو بیانات جاری کړی وو هغه ویډیو بیانات په بنیاد باندې یا ایویډنس په بنیاد باندې دوی دا وایي چې چونکې دغه تعلق د افغانستان سره وو او هغه ور سره راغلی دی او هغه دلته کې مړ کړی شوی دی لہذا دوی دا یو جواز چې کوم فورسز دی دا وایي چې چونکې دا موږ سره یو پروف دی چې دغه کس تعلق هغه خای چې په خپل ویډیو کې چې زما تعلق فار ایگزامپل د صوبه تخار سره دی یا هلمند سره دی یا فلانې صوبې سره دی او زه د هغه ځای اوسیدونکو کې یو موزه دا کار کوم د لکه ریته نیک کار وایي چې دا نیک کار کوم نو دې د وجه نه هغه جواز جوړ کی و وایي چې چونکه هم دوی په خپل په ویډیو سټیټمنټس کې دا ویلي دي چې زه دغه ځای ته روان یم نو دوی دا داواله لري د سرکاري چې کوم دلته کې زرایي دی غي دا وایي چې کوم ټي ټي پی وی یا نور جنگیالي دی دلته چرازي د اغه سره د افغانانو هم یعنی د چې کوم د امارت اسلامي کا ساندي یا الته کې ټوپک ماران دي چې اغه دوی سره ملګری کړی دي نو اغه ور سره راځي او دلته کې ور سره جنگ کوي زمون خلاف د فورسز خلاف د آرمی خلاف یا د پولیس خلاف نو ځکه مونږ باندې پرېشر دی او دا فیصله کړی دي چې مونږ به د افغانان د دې زینا او باسو چلتا خو هغه بل دام وای چې د افغانستان باقاعده خاردار چکم تار لګیدل دي اکټ کینو را واوړي دا خبره باقاعده کړی ده نو هغه خاردار ترونه هم په زینو کې کټ کوي چې کوم ځای کې وای چې زمونږ هغه شان رسایي یا هغه شان سرویلنس نشته سمره چې نور
بارډرو باندې ها تاسو بر سره داوډ صاحب او ما سره به له پیښوره خبريالو شنن کې شمس مومندم راضي ما سره به پیښور کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر بریالي میاخیل صاحب هم راضي یو وړغون ته کې دمکو بیا راځو دې سره خبرې کوو
ਬਾਰੇਗੀ
مشال لیډو د وګي اوریدونکو خبرونه اورې د کرخي په غاړه مونږه باس کو د افغان کډوالو د ستنېدو په عمل باندې بیردی په نتیجه کې چې د پاکستان او افغانستان کمې اړیکې دی غي تم کتنه کو ما سره خبريال او شنون کې رسول داوړ د ټلیفون په کرخه دی مونږ سره د پیښور نه شمس مومن او بریالي میاخیل بم راځي دغه سره بم خبرې کو زبم دغه امنیت په دې موضوع کې پاتې شمه داوړ صاحب کله چې طالبان راتله او کابل نیوه نو مونږ ته تاثر راکړل کېده چې ګینه دا خلک راشي نو حالات بخشي امنیت بخشي اغه هم را له حکومت مونږ نو خدای به وجود بریدونه بدامنی بقراری ونه درېده د دې ته په کم نظر ګورئ نن سبا د پاکستان افغانستان اړیکې څنګه دي
یقینا نن سبا خو تاسو ترې خواله بڼو ملکونو کې سهدا پورې موجود دي خو ښکاری هم البته ضرب ازب پښتون نه پس امدا چې د خیبر پښتونخوا نن سبا کوم کور کمانډر وو لیفټنټ جنرال حسن اظهر حیات د شمالي وزیرستان هغه ټیم کې جی او چی او جنرال اف کمانډو نو په دې ټیم کې مونږ ته پته ده چې 14 نه پس 15 16 باندې کله خلک واپس لاړل یعنی 17 یا 18 دا هغه دور وو چې په دې دور کې هیڅ قسم واقعیات نه کېدل او امن وو او ټول خلکو د دې تعریف کولو چې امن دی وجه دا وا چې دوی ویل چې هغه سومره شدت پسند وو هغه یا مړکل یا افغانستان تر نه لاړل او دوی نه پس دوی فینسینګ شروع کو په بارډر باندې چې اوس چې دا روان اوړي نو فینسینګ باندې په قاعده کار روان شولو او ځای پر ځای فینسینګ وکړلو اوس دوی وایي چې لکه زیاتره علاقه چې کومه داغي باندې فینسینګ شوی دی خو اوس دوی دا بیا وایي چې بیا چونکه حالات خراب شلو ریسنتلی د یو کال دوه درې کې نو اوس دوی دا وایي چې دا خلک چې کوم دی اوس دا بیا په د فینسینګ باندې راوړي او هغه تر کټر وی او هغه کټ کی او بیا راوړي او دلته کې بیا خصوصا جنوبي اضلاع چې کوم دی په دې کې دوی زیات فعالیت لري او دلته کارویانه کوي او په دې کې نه صرف د تحریک طالبان کسان دوی یادوي چې راوړي بلکې د حافظ ګل بدر ډلې یا نیر لشکر اسلام یا نور هغه تنظیمونه چې دوی وایي چې د افغانستان د پولن اغاړې ته چې کوم طرف ته پای کې پراته دي او دې کې زیاتره د دوی سره فیملی هم دي او انډیویژوالز هم دي نو وایي چې دا بیا راځي موږ په سدلته وزن سره سنا زنا 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 افغان عمل دی وایي چې دا موږ د دوی سره نشي کېدې اوس خبرې دا بیا روانه وي چې یاره چرته بیا مذاکرات شروع شي خو دا فورسز طرف نه بار بار دا ډایریکشن ورکړې شوې دي چې دا سکه سمس خبره نشته او موږ دوی سره مذاکرات ته تیار نه یو او دا دی وجه دا ده چې وزیر اعظم راغلی د 13 میاشت کې په پیښور ته نو کور کمانډر هاوس کې باقاعده کټګاری کلی اندر ریکارډ وویل چې موږ د دوی سره مذاکرات ته په هیڅ صورت تیار نه یو نو یو خو د مذاکرات لار بند ده نو چې یو مذاکرات لار بند ده بل طرف ته بیا دواړو طرف نه چې کوم دی خپل فلیج په وجد کې دی لکه لګیا دی یو خپل پسې حمله کوي نو یقینا دغه نقصان خو دا دی چې لکه بچینی د په علاقې کې واغې زکه د دې وجه نه موږ هم ډیسکس کوو لګیا یو البته یو خبره داده چې د ضرب اعظم د اپریشن نه فورن پس یو کال دوا پورې امن راغلی وو هغې نه پس اوس په دې خطه کې بیا بدامنی ده ټارګیټ کیلینګ دی دماکې دی او اړې ګړې دی نو د دې باره کې اوس دواړه خپلې خپلې دعوې هم کوي او مختلف نوی تنظیمونو نمونه هم راځي په کې پمینس کې چې باره کې
دی او دازه خبره داده چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم د جمعیت العلماء اسلام مشر دی هغه تصدیق کړی دی چې افغان طالبانو ته دعوت ورکړی دی چې افغانستان ته لاړ شي او د پاکستان حکومت او د دې ترمنز د منځګړی کردار ادا کړي نو دی باره کې جی جی جی
دیوالی سره جی د افغان طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد باقاعده ویډیو بیان سټیټمنټ جاری کړی دی ویلی دی چې دا زموږ پایښ نه دی دا مولانا فضل الرحمن څو زلا خواهش و چې زه افغانستان ته راتلل غواړم، خو چونکه مونږ سره به ټیم نه و، مونږ سره داسې زمینه نه برابرېدله، زمونږ چې کوم عمرا صاحبان دي هغه مصروف و، یا زمونږ سیکیورټي ایشوز وې، نو مونږ به دته یس ونه کړل. نو اوس هغه دعوت چې کله بار بار مولانا په خواهش باندې، یعنی مولانا فضل الرحمن دا خواهش کړی دی چې زه افغانستان ته تلل غواړم، دا د ذبیح الله مجاهد خبر دی او ویډیو ریکارډینګ دی. نو هغې دا وایي چې چونکه اوس د ده خواهش دی، اوس مونږ د دې جوګای چې دی راوغواړو او د ده خواهش پوره کړو او د سره کینو چې دې څه ویل غواړي. البته په هغې کې هم دا خبره نده کړې چې دا په دې کې به د ټي ټي پي یا د نور طالبانو متعلق د مذاکراتو خبرې وي، بلکې هغې د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په لړ کې به چې څه حده پورې لکه په دې کې به لږ بهتری د پاره خبرې وشي. نو هغې داسې خبره کړې ده.
مذاکرات خو مخکیم شوي دي کنه، او دغه مذاکراتو په نتیجه کې مونږ وکړه چې په سلګونو وسلوال او دغه کورنۍ چې دی غم دلته راوستل شوي، واپس هغه آباد کړل شوي، او تر دې پورې چې هغې ته د معاوضو ورکولو خبرې هم کېدې. اوس چې موجوده حکومت مونږ ګورو، دوی وایي چې په هیڅ حال کې مونږ ټي ټي پي سره یا تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوو. نو کو داسې پالیسی چې کله خبرې کله جګړه کله خبرې کله جګړه، نو بیا به د امنیت دا مسله گینه نور پیچلی نشی په دې سیمه کې.
یقینا هم دا دادا چې پاکستان د پلیسو هم دا پته نه لګی چې ته نن ور سره خوښ شې او کینه او بیا سبا وای چې نه. خو بهرحال د سدې چې چونکی فورسز کې هم یا په سیاسي پالیټکس کې هم نن سبا سیاسي حکومت شته نه په پاکستان کې، او چې سیاسي حکومت نشته نو فیصله هغه خلک په کوي چې دا غریب یعنی سټیکس نه وي پاوامو کې، نو د دې د وجه نه نوې حکومت چې راشي هغه به کې دي شي چې نوې فیصله راوړي، وای چې زور سره خبرې هم کوم زه بیا ور سره کینم، نو به بیا یو ظلم دغه ریهرسل شروع شي لکه څنګه چې پخوا شروع شوی. خو په دې وخت کې موجوده ارمی چیف چې کوم دی یا موجوده د فورسي چې کوم قیادت دی، هغه وای چې پسیا به مرو مرو والا پالیسی ده، یا ممړاو یا به دمړاو، نو دا کیسه ده. نو د دې د وجه نه اوس هغه هم په فل فلیج لګیا دي، جنوبی اضلاع کې حمله کوي او فورسز هم لګیا دي خپل پرشن نه کوي.
ٹھیک ده،
نو دواړو طرف نه
فل فلیج راځم. دا ور سه ما سره په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو یا مهاجرینو د ادارې یونیسیار ویان قیصر افریدی صاحب د ټلیفون په کرخه دا وخه. افریدی صاحب تاسو ستړي مو شئ، په خیر؟ ډېره مننه تاسو مصروف پې مونږ د وخت راکه، زه مشکورې ما کلګ دا ته وایې فریدی صاحب چې تر اوسه پورې څومره افغانان یا افغان وګړي چې دی هغه افغانستان ته ستانه شوي دي ستاسو د شمیرو تر مخه، او دی خلکو ته د کیمپ نه د کور نه تر بارډره پورې تر پوله پورې یونیسیار څه مرسته ورکوي، څه راهنمایي ورته ورکوي؟
ډېر مننه. تقریبا د آی او ایم او د یونیسیار د شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې افغانستان ته بیرته واپس تللي دي. په دې کې شپږ نیمې فیصده داسې خلک وو چې هغه انډاکومنټډ یا هغه د هغوی سره اسناد نه وو، او په دې کې 2% داسې خلک وو چې کوم زمونږ چې کوم پروګرام دی هغه خلک چا سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه، او کم دلته زمونږ په خپل خوښه زمونږ د سنټرونه ځینو هغه 2% وو، او 2% په کې داسې خلک وو چا سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی اے سی سی کارډ دي. نو دا تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تللي افغانستان.
خجی خجی، او تاسو جی دي سره سمرا مرسته کوي رهنمایو ته ورکوي، ځکه چې دا کورنۍ پوره پوره کورنۍ ستنیږي، نو دي ته خو به د مرستو ضرورت دی کنه؟
په دې کې داسې ده چې اول خو زمونږ کوشش هم دغه او د شورو نه اوس هم دغه خبره کوو چې په دې کې داسې خلک دي په د انډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دغه خبره کړې وه، او ځکه چې دا شپږ لکه د 2021 نه پس دلته پاکستان ته راغلي، نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند تلته په افغانستان کې خطر کې دي، ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنج دي یا هیومنیټیرین چیلنج دي په افغانستان کې، ځکه چې یخنیانې راغلې او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي. نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي، ځکه چې هلته کې دې ته ډېر زیاتې ستونزې وي. نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې رجسٹر کړی شي، او دا لاړ نشي. او چې دا کوم انډاکومنٹڈ خلک ظاهر ده چې د هاري او ریاست یو خپل سارون رائټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ چې کوم دغه لاز یې امپلیمنٹ کی چې کوم امیګریشن دغه یې هغه سټریم لاین کی. موږ ور سره دا خبره کړې و چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه دی چې دغه نشي کېدی چې دغه خلک په دلته نه په یوزې په ډېر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دې حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ هلته کې پرزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي, زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي. چې کوم زلزلې نه متاثره کوم خلک دي یا نور کوم دغه دي هلته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو به ورکو. خو دلته چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک واپس لکړل شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی, ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
خجي خجي داور صاحب تاسو پوښتنه شته د خبریال په توګه باندې قیصر خان افریدی نه
نن چونکې خیسر صاحب وویل چې 470,000 خلک 15 سپتمبر نه پستلی دي. خو چې محکمه داخله قبایلی امور خیبر پختونخوا کوم ریکارډ دی په هغې کې 266,805 کسان دي. نو د دې وجه څه کېدی شي یا دې کې زنه د کوټه په لار تللي دي هغې پکې شامل نه دي, څه وجه ده؟
جی جی خیسر
جی په دې کې داسې ده چې دا تقریبا د پاسه 300,000 خلک هغه د تورخم په لاره باندې تللي افغانستان ته او په دې کې تقریبا یو نیم لاکھ خلک هغه د چمن په لاره باندې تللي دي او نور د غلام خان نه څه لږ لږ خلک د غلام خان او د نور چې کوم سی پوینټس یې هغې نه تللي دي. نو مین چې کوم دغه د خیبر پختونخوا نه څه د پاسه 300,000 خلک تللي نو هغه صرف د ظاهر ده چې کوم د پنجاب خلک کې د پنجاب کې چې کوم خلک اوسېږي افغانان یا په خیبر پختونخوا کې نو هغوی د هغوی لپاره دا لاره چې کوم دی دا ضروری نه چې دا ټول خلک د پېښور نه یا د خیبر پختونخوا نه تللي دي. کې داسې هم کېدی شي چې هغه په پنجاب کې یا چې کوم د پاکستان اډمنسټرډ کشمیر دی دا هغې کې هم څه خلک هلته کې. نو داسې کېدی شي چې دا د دې سیمونه او چې کوم د چمن لارې باندې کوم خلک دي نو هغه ظاهره ده چې د کراچۍ د هغوی دپاره زیات دغه دی چې د کراچۍ نه کوم خلک ځي نو هغه په چمن ځي یا د پاکستان نه چې کوم خلک ځي
چمن پلار صحیح ده. زه ډیره مننه کوم قیصر خان افریدی تاسو وخت وست مو سره شرکت وکړو. ډیره مننه دې خپرونه, ډیره مننه جی دې خپرونه. په دې برخه کې مونږ کوشش کوو چې مونږ په پیښور کې د خبریال او شنون کې شمس مومن سره خبرې وکړو. شمس مومن صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. مومن صاحب تاسو ستړي مو شوئ په خیر مومن صاحب؟ مونږ خود کډوالو په دې ستونزو خبرې کولې. خدای یو نوی ډیولپمنټ پکې دا دی چې مولانا فضل الرحمان صاحب د جمعیت علما اسلام مشر هغه ته دعوت ورکړل شوی دی چې د افغانستان ته ځي او د پاکستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د منځګړي کردار ادا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیت وزم خرابه ده او دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو د ستنېدو لړۍ هم روانه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. تاسو څه تبصره کوئ د دواړو د اړیکو په حواله په مستقبل کې؟
ډېره مهرباني شاهین بنیری صاحب. د دواړو ګوانډي هیوادونو دا خبره ستاسو صحیح ده چې نن سبا د هغوی تعلقات څه ډېر ښه نه دي. یو مطلب دا دی چې د اعتماد کمی دی د یو بل موجوده چې کوم حالت دی یا صورتحال دی د هغې د انډرسټینډینګ کمی دی. مطلب په هغې باندې ځان داسې نه پوهېږي چې یاره مسلې څه دي. حالانکه مسلې دواړو ته شته دی, داسې سر ډایرکټ یا براه راست غټ اختلاف نشته دی, خو صرف د یو بل پوزیشن باندې کلیریټي نشته دی چې ستاسو مشکلات دي زما سره مشکلات دي. د هغې وجه دا ده چې د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی اگر چې هغوی په مذاکراتو باندې ډېر ټیک ټاک پوهېږي د امریکې غوندې ملک سره چې مذاکرات کړي دي نو په هغې کې هم هغوی شکست نه دی خوړلی او اکثر یې بریا موندې ده. خو له بده مرغه چونکې د نړۍ سره د هغوی اوسه پورې ډیپلوماتیک هغه شانتې تعلقات نشته دی, لہذا هغه تګ راتګ کمی ورته ووایا یا ډیپلوماتیک مینس چې کوم دي د هغې صحیح استعمال له اوسه پورې هغسې نشته دی. نو ټیک تعلقاتو کې مشکلات دي, خو په دې باندې هم دواړه ملکونه پوهېږي, دواړه هېوادونه په دې پوهېږي چې دا ګوانډیان دي. او د پاکستان کې یو طرف ته د انډیا سره تعلق خراب دی، بل طرف ته د چین سره او د ایران سره دوستانه تعلق دی، د ملګرتیا تعلق دی، او افغانستان ته خدا ټول مردی وی چې دا زمونږ برادر اسلامي ملک هم دی، او بیا خاص کر د پښتنو خور سره چې دینو اینه شریک ده، کلتور شریک ده، جبه شریک ده، مذهب شریک ده، نو د یو بل نه جدا کېدی نشي او نه د یو بل نه جدا اوسېدل د دواړو لپاره چې دی دا څه دوه خبره ده. په دې باندې دواړه پوه هم دي. خدا دا چې د دغه لکونو خلک چې دلته کم میشته دي په پاکستان کې، د دوی د وتو دپاره چې کوم طریقه کار خپل شوی دی یا په هغې باندې څومره توندي شوی د زمګینې د تاوتریخوالي یو غټه وجه داره، او بل طرف ته د امن و امان چې په خیبر پختونخوا کې او په ټول پاکستان کې کومه وضع ده او په هغې کې کم خلک ککړ دي او هغوی په افغانستان کې اوسي، نو دا دوه غټې هغه مسلې دي چې د دې د حل لپاره بغیر د مباحثې نه، بغیر د ډایلاګ نه، بغیر د ناستې نه، بغیر د ډیپلوماسي نه بل هیڅ حل نشته دی، او په کار دا چې دواړه ملکونه هم دغه لار اختیار کړي.
خبرې خو شوې وې کنه مومن صاحب، خبرو خو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې یو ډېر لوی لړۍ روانه وه، خلک تر دې ځای نه دغه ځای نه راتله، لوی مذاکرات روان وو، او دغې نه وروسته مونږ بیا وکتل چې حالات ښه نه شو، بیا مونږ وکتل چې په سوات کې برید شو، په چترال کې برید شو، دا اوس د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې بد امنی روانه ده، نو دا بیا څه ښیي په دې سیمه کې؟
ګوره شاهین بنیادی صاحب، کومې خبرو ته تاسو اشاره وکړله کنه، نو دوه وجوهات دي. یو خدا چې هغه خبرې نه د پاکستان ریاست خپلې کړلې، هغه اون کړلی، نه پارلیمنت خپلې کړلی، نه حکومت خپلې کړلی، او نه هغه پالیسی چې دی هغه سر ته ورسولی شوله. هغه اوس موجوده حکومت او ریاست ټولې ادارې وي چې هغه یو کس دو په هغه ټایم کې چې هر څه کړي وو د ذاتي مفاداتو لپاره یا د سیاسي مفاداتو لپاره ټیک دی چې هلې ځلې شروع کړه شوې وي، خو هغه نه څه پراپر معاهدې ته ورسېدي، یا چې نه څه لاسلیک ونه شوله او نه په هغې باندې عمل درآمد شو. البته د معاهدې نه مخکې چې کوم خلک خوش کړی شو د جیلونو نه، د ټول نه زیات مشکلات اوس هم هغه پالیسۍ چې دینو ریاست او حکومت ته جوړ کړي دي، او دوی پر پټاګه باندې دا وي بلاول زرداری بل اوس په پېښور کې په باروم کې ښکاره ویلې چې ټول نه زیات مشکلات په دې وجه باندې دي چې یو طرف ته د دغه دور کې د تحریک انصاف د حکومت په اخیری وخت کې چې دینو په سوونو خلک دلته د جیلونو نه خوشې شو، بل طرف ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی، نو هغوی د جیلونو دروازې کولاو کړلې چې کوم د اشرف غني او د کرزی په وخت کې چې کوم دهشتګرد نیولی شوی وو، نو هغه خلکو ته جیلونو دروازې کولاو کړلې او هغه واپس چې دی آزاد شو. اوس کاره خبره ده چې دغه دواړه طرفونو کې ملکونو کې چې کوم خلک آزاد شوي دي، هغه اوس د دوی لپاره د مشکلاتو ذریعه دي. زما په خیال هغه مذاکرات خو کامیاب شوي نه دي، نو خو نیمګړی چې هر یو شی پاتې شي که نه، هغه اردو رغه ووي نیم حکیم خطر جان دا خو چې کله ته معاهده وزي ته ونرسې خبرې پې وکړي او په هغې باندې نیم عمل درآمد شو، نیم پی بیا پاتې شي، نو ښکاره خبره ده چې د هغې نتیجه چې دی نو هغه به همداسې روزي لکه څنګه چې ورته
موجوده حکومت نگران حکومت دا وایي مومن صاحب چې موږ ورسره هیڅ مذاکره هیڅ امکان نشته چې موږ ټي ټي پي سره خبرې وکړو یا مذاکرات وکړو. او وزیر اعظم انور الحق دا خبرم کړی دا چې دا افغانانو ستنېدو فیصله د خپل وطن د امنیت په خاطر کړی دا. تاسو څه وایئ چې دا خلک لاړ شي، دا کډوال خپل افغان وطن ته لاړ شي، نو ګینه امنیت به ښه شي او دوی زموارو په دې وطن کې د بد امنۍ لپاره؟
نه جی، داسې خو ګوره نه، کاکړ صاحب دا ویلي چې یاره دوی ټول د بدامنۍ ذمهوار دي، او البته هغه چې دا وایي چې یاره مونږ دغه فیصله چې دی د طالبانو سره خبرې ټي ټي پي سره خبرو اترو ته نو تیار، نو ټي ټي پي سره خو مخکې چې کومې خبرې شوې هغه هم د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په ترو باندې شوې، لکه هغوی پکې ګارنټر او ذمهوار وو. اوس پاکستان غواړي چې یاره دغه خبرې اترې دي د افغان طالبانو سره وشي، ځکه چې په افغانستان کې باقاعده د هغوی حکومت دی، او په حکومت کې چې ته چاته ځای ورکې نو په کار دار چې دغه ټولې ذمهواري بیا هغوی واخلي. دا د دوی د پاکستان د موقف د حکومت موقف دا دی. تر کوم حده پورې تاسو د بدامنۍ د کنټرول کولو خبره وکړله پکې، نو دا زه به دا ووایم چې صحیح ده چې د بدامنۍ ذمهوار صرف چې دی نو افغانان بالکل نه دي، خو تاسو دې ته هم سوچ وکړئ چې د څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راشي چې څلوېښت لکه خلک چې دی په یو ملک باندې دېره دي، لکه پرون وزیر اعظم صاحب سټیټمنټ راغلی وو چې په تېرو یو څو کالو کې په پاکستان کې دومره غیر ملکیان چې څومره چې د آیرلینډ ټوله آبادي ده، لکه تاسو سوچ وکړئ چې په یو ریاست کې د یو ریاست عمره نور خلک اضافي په یو ځای کې، او د هغوی د واپس لیږلو لپاره چې مطلب دا دی که فرض که پاکستان غواړي، نو زما په خیال دا اوس ناجیزه مطالبه نه ده. اوس هلته چونکې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامی حکومت پکې راغلی دی او وی چې موږ د عوامو د خیر ښېګڼې لپاره چې کارونه کوو نو خپل خلک خپل وطن ته بوزي په قدر عزت او په احترام باندې. نو زما په خیال دا خو د عیب خبره نه، د دې لپاره یو پراپر طریقه کار پکار دی او عالمی نړۍ له خاص کر عالمی ادارو له په دې کې بھرپور تعاون پکار دی. دا صرف د افغان طالبانو یا د افغان د حکومت د وس خبره نه ده چې هغه د دیرش یا څلوېښت لکه خلک په یو ځل باندې راولي او هغه ترې واپس کورونه ورکړي یا د جدې هغوی هغلته د استوګنې بندوبست وکړي. دا پکار دی چې عربي ادارې په دې کې لاس او مدد وکړي.
مولانا فضل الرحمان صاحب، د دې متوقع سفر نم څه امید شته د امن په حواله باندې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په حواله؟
د سچلی جما په شروع کې خپل خبرو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د یو بل نه بغیر گزاره ګرانه ده، خصوصا بیا کزوی مچرا د افغان حکومت په دې وخت کې کمزورې هم دي. د نړۍ سره تر اوسه پورې بټول نړۍ کې چا چې دین پورې ریکګنیشن هم نه دی کړی، تسلیم کړی هم نه دی، او د پاکستان د افغان حکومت سره مرسته دا هیڅ نه پټ نه ده لکه ټول دنیا اوسه پورې پاکستان بوم په دې تورونو باندې چې دې تورونو پہ لګی چې تاسو ټول مرده هغوی مرسته کړې ده. اوس په دې صورتحال کې که فرض کړه پاکستان یو واحد ملګری دی او هغه ته هم لاس واخلي، نو زما په خیال پاکستان ته دیرش فیصد مشکلاتی نو افغانستان ته بیا اویا فیصد مشکلاتی. نو دغه چې دی د
مولانا صاحب
مولانا صاحب چې دی زما په خیال ډېر مناسب کس په دې وجه باندې دی چې نه صرف د افغان طالبان چې دی هغه ته عزت او احترام ورکوي، بلکې د هغه په پاکستان کې هم په دا تیر څلور پنځه شپږ کاله کې د یو ښه مدبر او سیاستدان او د یو سمجدار سیاسي لیډر په تور باندې مخې ته راغلی دی. خو دا صرف مولانا صاحب ته حواله نه شي، دو څلور کسان ورسره نور هم کوم ته چې موږ قومي مشران یا د په دې خطه باندې نظر لرونکي دانشوران او پوهان دي که یو کس دور سره نور هم شي، نو دغه مذاکرات به نه صرف دا چې هغه به توازن به پکې پیدا شي، بلکې د دواړو ملکونو د اعتماد دغه فضا واپس راوستو کې به ډېر ښه کردار ادا کړي.
زه ډېره مننه کوم شمس مومن، تاسو مصروفیتونه لرل بیا هم تاسو زموږ سره خبرې وکړې، زه ډېر مشکور یم. ډېره مننه. ډېره مننه جی تاسو شرکت کو مونږ سره د خبرونه کې. زه به اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې مونږ سره په پېښور کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر بریالي میاخیل صاحب هم ژمنه کړې وه چې هغه راځي او مونږ سره به خبرې کوي. مونږ بار بار کوشش وکړو خو د هغې سره په تماس نیولو کې بریالي نه شو. ستاسو د ټولو ډېره مننه چې ما سره ملګري وې، د خبرونه مو اورېده. هر چېرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
استاد میں فلنا بینوا راغلما استاد میں فلنا بینوا راغلما استاد میں فلنا بینوا راغلما سب سلبو اوپ جڑا راغلما سب سلبو اوپ جڑا ستاد میں